په احمد شي بري مرکلې موکو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون رسول دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول. موسوی پر خپل ایکس پانه کې همدار لیکلي تر څو چې بی وسلی او بی عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدار سویلی مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستان سره پر پوله باندې دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو څرګنده کړي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان بلې د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښت تر لښت پښتنمره شوې دي. په ژل شوې کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کرولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بیګنا خلکو نیونه ودرول شي. د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت دغه د ترک لګولو لپاره د 10 میلیونه ډالر جایزه وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 12 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډي مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شوزو د شلو ورونو د کرکټ اتلولۍ پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شوزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتلولۍ د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شو چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې له نشتې درې کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادرات د تازه او وچ میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې دول ورستون سره
پروین ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لاس باغان دي او دولک افغاني نغدي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نشلې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. د جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چې د هندستان هیواد د ویزه پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمون څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشتر لشه د شپاړه سوا محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان ویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي، دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند د بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند د ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیشنه وه چې شاید د مراسم وزرندې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالی به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګولونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و د اولمپیک مشال لګول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویل دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور پنوم پلسکونو څاروي نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عمله یې ډېری نجونې اوالکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلی او 2 لک نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عوامیان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. دا سی پیخ یم مونږ لرو په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي. چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یمې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري، د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي، خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصول باندې ورته ورکړي. یو مدعوان حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي، بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ده ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي، د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو ویلی دا مرد سالاره ټول
نه، وخت چې د کورنۍ مشر وای کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی به نه پوهیږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا نه سالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو سره کالي مینځلی دي، پخلی ور سره کړی ده، جیرند ور سره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یو ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیراکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض یې ناروغه به وي، خو ده نه پخلی غواړي، ده نه ډوډۍ غواړي، ځکه دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته اته شیدو ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. د تربیه مشکل لرو، تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوب راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینهو له خوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج ځه دته چې میړی دته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي، هغه کمریزې زوی ته محتاج دی چې زوی دته یو ګلاس اوبه ورکې کني ورکې، یو پاکټ میوه ورته راوړي کني راوړي. درال چې کدی ته خپل حقوق ورکړي شي، دا میلیونر ده، لاس میلیون افغاني چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکې.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره نا امید ده؟
د میړی د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په خاري ټولنه کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمي، یلته ده چې مالی اړخ قوی ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نقد نه اخلي، 50 لک شپته لک یو کور په ولور کې الته ورتلی کې په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوری دي طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي، نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره گزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ته کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولو خوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلاره ورورې لورۍ نه ونیکي کنه، ورورې هغه خپل حق ورته ورنه کي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري کنه. حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونه کي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولینه، سوال می داده که ورور می را سره داغه خدای را کرده حق می ورور را تنه را کهی، نو بیای دو مولانه چه اوغاره، بیای دو وزیر او دو رئیس او دو والینه چه شه اوغاره ما؟
اوز خو پا کورانه یکیم داغه وزیعت ده چه میرده ورور پلار میرمن او تا دیگوی اخپل حق نور کهی، او بیرونم چارواکیم دا ډول چلند سره کوي، بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
دا مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه دیوی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکي، ښه خواړه ورکي، سالمه تربیه کی، تعلیم پی وکي، خپل حقوق ورزده کی کنه، چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي کنه. دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا دغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي کنه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه، د بلې ښځې خاوند ده، هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام به راشي، هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو کنه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، 2-3 لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، از ما لوران خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولی بیا بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هیڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسو په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق ده، حق دې الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي؟
یو خور لرم برخه مورته ورکړی ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه ورکنی درس به ویلی او بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې امه ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یې هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته. همدغه تسلسل به روان وي، هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه به ګلم نشته ده مونږ الحمدلله مسلمانان است په دې باندې باور لرو چې ما خور حق لري ما مور حق لري ما لور حق لري او که په دنیا می ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو د سې کاس په توګه چې لوستي اسې په دې پویږي څومره خوشاله کیږي څومره خفه کیږي چې کله خپل ټولنې د ګوري چې خاطر په دغه پویږي چې دغه دې میرمنې حق دی مګر نه یې ورکه څومره خپل خفه کیږي خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مې چې سونځه ز په افغانستان کې لرم از ما د لوران د تعلیم سونځه ده زبر سره خپل رنجوري خپل سره مریضم خپل سره احساس د تکلیف کوم
دا نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ویني خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکي بیرون خاص او ځا ټول ته معلومه ده چې بیرون وس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو ویني د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
سلفي سره می خفه کوي په دې موضوع کې زه چا سره سیاست ته کوم کنه د یو انسان په توګه باندې مسلمان په توګه باندې دی و کزي د خاوند او دی کزي د زوی د بل کزي د ورور په توګه باندې د بل جلی د پلار په توګه باندې امغور مشه چې د ټولنه درنند د زمور سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ د چې یو چا ته ورته وای یا که څه هم تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کینې ورته وای چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنگ مکړی جنجال مکړی د ماماګام سره مکړی د خپل خپلوان سره مکړی دوستانو سره مکړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مکړی دا چې د خپل خپل غاړه خلاصه کی همدا سي سبا مری تاسم دا ژوند د اخره پر نه دا اکثره په دغه په مړو کې ویل دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو تاسو په ګره کې بسم الله کېدلې تم سبا مری د حساب د پاکه د خوند سره د پاکه د خو فریان سره د پاکه
په دغه سي وضعیت خو میرمنه تبا مونږ تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وی چې کله داسې وضعیت سره مخ کیږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای شي
نن سبا ما خزو ته خوند ته مشوره دادا چې دوی د خپل شری حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوی دي په مدني ټولنه کې نشته ده په اروپای ټولنه کې نشته ده فرق په دې کې ده چې هغه خوند چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې میرمن دې خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټه کی او بیا دې دوی له
زده کی کنه اوس مثلا کده سی ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا کی چیرته دا ورسره اضافه کی ما شری حقوق او دا په دی خپل شری حقوق باندې اگای کنه او دغه فیرسوار مترکی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلې
مګر فکر نه کوي چې دا کار میرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شری حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه ده کړې فرشته خوري ای چا نه ده کړې په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخه کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیون ونیسه 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې 2 میلیونه ونیسه 2 میلیونه جنکی چې مکتب ته تللی 2 میلیونه ک د هر کورنۍ نه یو کسي نو 2 میلیونه پلارونه وکنه 2 میلیونه نور ماندی وي دا شولې څلور میلیونه 2 میلیونه شپږ میلیونه کنه ک څلور میلیونه سره خورونه ونیسه دا شول 10 میلیونه شل نفر د امغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلی دی د اقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په مغه ورځ باندې دغه مرشه کسان مکتب خلی ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصول باندې پر مخ تللی وی دوی به په هماغه ورځ باندې هماغه لیست چې زه وایم هماغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته ایندغه سیس کړی ده شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټوله معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ فرق هم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچري په کور کې
دي خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره دا وجه د سینې پاتې کی اتمن بدلیږي اما خبره دا چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وزد نه بدلیږي دی مونږ سنځ لرو مونږ آماده نه استو چې دغه لاس کالا پنځه کالا وزغمو خو پنځه کالا بعد مثلا دسی وضعیت ځان برابر کو چې هغه کې ریفار امنځ شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی مونږ سترګې پټ کو منډه کو منډه چې کو سترم په کلا په دیوال لګیدلې کلا په ونه لګیدلې کلا په تیګه لګیدلې اخر په دې باندې نه پیږي چې چیشته پاره منډه کړی دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس ور کړی دی دا محاسبه نه لرو کنه
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلما او عبد القادر افغان تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
مننه چې ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلانې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ور اخوا په حقيقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکی برېټانیا داسې ماشینداره جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي یو ډزې د چایو لوي پیالې ارزانه ده خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټو پتا د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیره ونی ویناو لرلی خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته تسویلی کنا فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینیز جاتوونکې تعلیمي نصاب جوړی
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني وځي او د پاکستان موافق خلک وځي هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي د هغه ته منسوب جوړول شي ته موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وای او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کړي طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي دي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه
خو دا څنګه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان دی خو د اختیار خودخوا خپلواک یو آزاد افغانستان
دی د ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ
په دواړه لارونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر مونږ په شهادت رسولی بیا ټول پښتانه قتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغلل دی په بوټ باندې غوښتو
لوګر د میسینه کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي. کوچین د سړک لپټې پرې کول پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورت باندې راایلا کوم شناخته کارت څوک نه راایلا کول، فورم جن د خپل تذکیرو څوک نه راایلا کول، دروازه کې راو ګرځول به تر واپس راایلا کول، او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښول. بل به سایوان کوم ډیر خلک ورتناسته څوک چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي، دا هغه څوار نو نه پېښو واه د تذکیره والا نه پېښو نه ورته تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو.
پاسپورت والا اله پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د څه چې یو کوټه د کوټه نو څو د فار هر چا دې ستو په کار دا چې دوه وروسته دا خپل مسول باندې چې دا یو نه وایي تا دا تګنار بلکې دا د تجارت او ټول راتلونکي اقتصاد یا نه هم ټولنیز هر اړخ چې یو مسول دا راځي سینه او د دې چې موږ لپاره جوړ
بیا هم سنی مشه د ایوی ونی پتیریدو. طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن درسته مرکی په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبی الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی دا چې طالبانو ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکته ل رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما، علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سیاس خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهی، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګا او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ فینل لرو. ولا جنرال صاحب،
موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل د سیویس هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډیر زیانونه لري، ډیر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د غسرچینه وای پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو لاله د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د غسرچینه وای د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتين د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمي نوټ سویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کون کې هغه پاکستاني او چې د افغانستان په جیلی تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي ترسو پښتانه له لوی مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو ترڅو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او کوتوانیدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوي وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. سې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې دوه توانیدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرې دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وسه، هغه الکان په سپین مټر کې راغله. لو سې کله ودرې د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، ګاډي یو څنګ تک ځوانان تراکته کړ، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې د خبرو وکړي، نه یوازې د ګیله من وزیر د په شهادت رسوي، به ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولیاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا مطیع الحق خالص لمنفقې وروسته حل شوې نه دي. لدی ټولنې نه آزادۍ رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنی طالب رهبری د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا مطیع الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړل شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده، او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي، او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې و د څه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورن جن د خپل تذکرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مژ فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پرې شو واخ د تذکره والا نه پرې شو نه بول دک تذکره پرې شو نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2013 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډب هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز پی چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډی ته د ویش منډی څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دوغ د پاره یوازې چاغم په خوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارډونه لري، دا غو د پاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دا دروازه تګ او راتګ کولای شي.
او په کارونه کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویل اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپل قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یو نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1903 نوي کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړو، خو سره لدی چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بل بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وي. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپل خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راوتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي، 200 کال وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسيونو، فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان څخه په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شي، یو د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوی، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزی جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملت پالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیروني تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هر کلي لپاره آن پښو تور پرېوتل. په خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیز خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکې خلیل الرحمن قمر د څوک ځل خوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول وروسته په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت لامل رواني ناروغ باله، د غتیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیونی برنامه کې توهین کړو، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بلل او هلته په شپاړو سو ښځو او نارینهو یو ځای ډبول دي. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی
وو. او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې، که څام لکار نه تیخته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په یو سل څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي، له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغه ویلي له نوي کلون راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي، کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په پنځو بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګریټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید او راجمه کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د وشتلو لومړی تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون وشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.